اگر پیام های شما هم هستین به شماره 818 SMS بفرستین. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم البته به آغاز یک برنامه دیگه که میزبانش احمد تکل خواهد بود. آقای تکل در استودیو هست. تکل صاحب سلام.
ډیر زیات مننه کوم امید جان مرزبانه. قدر مرویدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له پوځي قمندانانو او یو شمېر افغان چارواکو سره وګوري. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ غاڼه کې د غټول ادبي مجلې د لومړۍ غاڼې د خبرېدو په اړه جزئیات اوري.
موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو. دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو موږ دغه اخبار خپور کړ.
د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپیریال برابروي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی او یو امریکایي سناتور خبرداری ورکړی چې پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادونو به له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپیریال برابروي. دینګ ژون پرون وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې او په سیمه کې سوله او ثبات د چین په ګټه دي. د پاکستان او چین اړیکو او د یو سړک او کمربند په نوم پروژې ته په اشاره وویل که په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات نه وي، چین به چې پر دې پروژې پانګونه کوي زیانمن شي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وویل هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هند ته د هوا له لارې د افغانستان د صادراتو پایل به د افغان سوداګرو ستونزې کمې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز یا کوریډور د فعالېدو له کبله به نور نو د افغان سوداګرو میوې نه خوسا کیږي.
دا هوایی کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. موږ هغه میوې چې په بعضي حالاتو کې به د بعضي مشکلاتو لمخې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلی سوې، موږ یو بل انټرنټیپ ته دي چې دغه انټرنټیپ پورته پیدا سوې، دغه بدیله لار پیدا سوه.
له کندهار څخه د شنبې په ورځ 40 ټنه طبي بوټي او وچې میوې هند ته واستول شوې. تر دې یوه اونۍ مخکې له کابله په یوه بله الوتکه کې 60 ټنه طبي بوټي هندوستان ته یوړل شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن د هند په چینای ښار کې تمرینونه پیل کړي. افغان لوبغاړي دا تمرینونه د دې لپاره کوي چې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته چمتو شي. په پام کې ده تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډالو د نړیوال جام لپاره د غوراوي سیالۍ راتلونکې میاشت په سنګاپور کې وشي. د چینای دا لوبغالی د سنګاپور له شرایطو سره برابر دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. ټرمپ له مودي سره د کتنې پر مهال وویل هند موافقه کړې چې د افراطي اسلام پالو پر ضد په مبارزه کې به د امریکا متحد وي. واشنگټن ته د مودي له رسېدو څو ساعته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سید صلاح الدین چې په محمد یوسف شاه مشهور دی بندیزونه اعلان کړل. د سید صلاح الدین تر مشرۍ لاندې حزب المجاهدین ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ضد جنګیږي. د امریکا ولسمشر همداراز د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د بې پیلوټه بې وسلو الوتکو او د نورو پوځي الوتکو د پیرودلو له کبله له مودي څخه مننه وکړه. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دای به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادونو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت پر سعودي عربستان د وسلو د پلورلو موافقه لاسلیک کړه، او د قطر په ګډون د خلیج د همکارۍ د شورا له نورو غړو هیوادونو سره یې هم د وسلو د پلورلو معاملې وکړې، خو دا وسلې تر څو چې د کانګرس د دې کمیټې مشر موافقه ونه کړي نشي سپارل کېدای. د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن ته په یوه لیک کې ویلي دي چې دای به د وسلو د پلورلو د نورو معاملو مخه ونیسي، ځکه د ده په وینا د عربي هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجه به د داعش ډلې او ایران پر ضد د روانې مبارزې هڅې زیانمنې کړي. د برتانیا صدراعظم تیریزا می د شمالي ایرلند د ملي اوالي له ګوند دی یو پی سره موافقه ته رسیدلې چې له مخې به دا ګوند د دې د اقلیت حکومت ملاتړ کوي. د دی یو پی ګوند مشر ارلن فاستر پرون په لندن کې د وینا پر مهال له محافظه کار ګوند سره پر نوې د وینا پر مهال له محافظه کار ګوند سره پر نوې حکومت معامله ګټه ورو بلله.
We have reached an agreement with the Conservative Party.
نن موږ له محافظه کار ګوند سره موافقه وکړه چې په پارلمان کې به د حکومت ملاتړ کوو. دا کار د دې لپاره کوو چې په دې حساسو شرایطو کې د برتانیا د ملي ګټو لپاره یو باثباته حکومت جوړ شي. د میرمن می د محافظه کار ګوند حکومت به د دې موافقه لمخې د شمالي ایرلند د اقتصادي ودې پر عامه تاسیساتو د پنګونې او د روغتیايي خدماتو او ښوونې او روزنې لپاره پیسې برابروي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ټاکل شوی چې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد نن د امریکایي ځواکونو له قوماندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وویني. جنرال ډنفورد پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. راپورونه وایي چې جنرال ډنفورد به د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د نهایي کولو لپاره په افغانستان کې 4 ورځې په سلام مشورو تیرې کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډنفورد پرون دوشنبه افغانستان ته راغی. اسوسییټډ پریس خبري آژانس افغانستان ته د جنرال ډنفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوي جوړیدونکو ستراتیژي سره اړوند بللی، او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژي پر وروستیو عناصرو کار وشي. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نږدې 4000 نورو پوځیانو استول هم شامل دي. د ډنفورد په دې سفر کې د افغان مشرانو ترڅنګ په دغه هیواد کې د امریکا او ائتلاف د ځواکونو له قوماندانانو سره کتنې او خبرې هم شامل دي. د جرمني خبري آژانس ډي پي ای وایي چې د امریکا لوی درستیز به ممکن په افغانستان کې 2 ورځې تیرې کړي. د دغه آژانس پر اساس جنرال ډنفورد به په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په اړه کې خپلمنځي غونډې هم ولري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د عامه چارو او رسنیو متخصص دامن هارفورد د جنرال ډنفورد د سفر په اړه آزادی راډیو ته وویل د سفر هدف دا دی چې د ائتلاف او افغانستان له مشرانو سره وویني. دوی به د قاطع ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا سمندري ځواکونه د هلمند په نارام ولایت کې پخوانۍ اړیکې بیا تازه کوي، او ورسره په یو وخت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمزورتیاو د پیژندلو هڅه کوي. د ترامپ حکومت هیله لري چې د نوي ستراتیژي او د نورو ځواکونو د لیږلو په وسیله به دا نیمګړتیاوي پای ته ورسولای شي. په هلمند کې د امریکایي پوځیانو قوماندانان وایي افغان ځواکونو په جګړه کې خپل وړتیا شکرې، خو لا هم په ځینو جګړو کې مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز مطبوعاتو پاڼې اړولي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب خبره کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې عنوان یې دی د اوباما تر بدې معاملې وروسته ټاکل سوی امریکایي بلک هاک الوتکې د افغانستان په هوایي ځواک کې د روسي هلیکپټرو ځای ونیسي. د لیکوال په خبره د باراک اوباما په ادارې کې پنټاګون په مختلفو ډولونو ویلي و چې پر روسیې د موجودو جزایي تحریمونو سره سره د روسي هلیکپټرو د اخیستو په برخه کې د اوباما د ادارې پریکړه یوه بده معامله وه. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ په اداره کې د پنټاګون په لومړني راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه جوړ شوی و راغلي چې روسي می ولس ډوله الوتکې ځینې ستونزې لري او د افغانستان په اوږدمهاله جګړو کې ناکامې دي، نو ځکه به امریکایي یو اچ شپیتر ډوله بلک هاک الوتکې د هغو ځای ونیسي. واشنگتن پوسټ یاتوی د اوباما اداره د خپل کار په وروستیو اونیو کې د روسي الوتکو په ناکامۍ پوسو او د توافق لغوه کړ. د پنټاګون هغه راپور چې تیر اونۍ د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه کانګرس ته وړاندې سو د تاییدوي چې روسي الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک پر لوجستیکي فعالیتونو کې ناکامې وې. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا چې پر روسیې د امریکا د بندیزونو سره سره د اوباما ادارې پریکړه وکړه چې د 545 میلیونه ډالر په ارزښت روسي می ولس ډوله الوتکې د افغانستان لپاره وپیری، دلیل دا و چې د امریکا په باور افغانان له روسي الوتکو سره عادت لري او د کارخستو او ترمیم په چارو یې پوهیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې او په هغه کې د یوې خور کیسه راخیستې چې ورور یې د مې پر 1 نیټه په کابل کې په ټانکر بم کې ووژل سو. مقاله لیکي حسین پناهی د خپلې کورنۍ یوازینی کس و چې ډوډۍ یې راوړله. د لیکوال په خبره د حسین ماش په دې معنی و چې دوی خوندې د ولور په مقابل کې جبري ودونو ته اړ نسی او کشر خورې راضیه وکولای سي خپل درسونو ته دوام ورکړي. ګارډین لیکي حسین پناهی 28 کلن سوی وو او د خپل کوژدې لپاره یې لږ پیسې راټولې کړې وې او ټاکل سوی و چې تر روژې وروسته یې کوزدا وسي. حسین په کابل کې د کاناډا په سفارت کې د برېښنا د انجینر په توګه کار کاوه. لیکوال د حسین د خور راضیه له قبل لیکي چې د حسین په وژل کېدو سره د دوی ژوند د تل لپاره بدل سو. راضیه ګارډین ته ویلي د ورور تر مرګ د مخه یې ارمانونه درلودل او غوښتل یې سیاستواله سي، خو د حسین مړینې د ارمانونه ورڅخه واخیستل ځکه دا وایي چې اوس هیڅ ملاتړی نه لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د اختر په مناسبت ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
علیکم مستر بلا خوش نصیب نا پاکستان کنه تا خان دا زده رادیو ټول کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر وي.
السلام علیکم، اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم، خبرې کوم. دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. افغانستان
عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی، هغه ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې په روزي میاشت کې ومو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ وشتل شوي دي او پیښه کې وژل شوي دي، هغه ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی دا.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. د غټول مالنۍ له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترسو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم د سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواخت نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کو یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانی په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 13 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانی په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانی له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګند کړه چې په دې موده کې باید شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي. په غزنی کې د قلعت غزنین تاریخي جماعت ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د خبرګولې د میاشتې په 13 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جماعت بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. ویل د قلعت غزنین جماعت د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنګونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جماعت د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوي چې پر مرمت یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکارۍ له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستې کوم؟
ډېر زړه مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکست د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې ده د عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخې مونږ د رسنیو هغه خبرونه چې دي ایډیټ ته وړاندې کړي دي، مثلا هغه عملی کار دی. نو دا په دې دوو برخو باندې دي. او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دی هغه قوانین دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي، او ایډیټر باید داغه ناګاهي ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې دی ډیر زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي او بلاخره داغه پرانا کې کوم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید داغه پرانا کې ایډیټ شي چې لستونځ خلاص.
دا چې تاسو په هندوستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي، عبدالتم په افغانستان کې هم د یو شمېر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړی، په هندوستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس متري اخس؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډېر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې یوازې د کاپی ډیسک هغه ونډه تر سره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته یوازې سماونی وایي. سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لږ اضافه وي، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي، او هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل، یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري. هغه ایډیټران چې دي تقسیم دي، په افغانستان کې پرته د پژواک خبری اژانس نه نورې ادارې چې دي هغه خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازې هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سماونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندوستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو سختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده، او هغه دا ایډیټ کوي. په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه وستون زده شته دی چې اکثره نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډېره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنت کوونکی کېده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه در شو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیگ، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه مصرف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغوی امکانات کم لري. د تا چې کومې ستونزې بیان کړم دغه ستونزې ښایي هلته موجودې وسي، خو په یو شمېر رسنیو کې بیا د دغې پوهې نشتوالی موجود دی. هغوی په دې نه پوهېږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. که چېرته هغه کسان چې هغوی اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسې لارښوونې به هغوی ته څه وي؟
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. په اکثره رسنیو کې خو یو دا چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصادي مالي پلوه قوي نه دي، د هغوی دا ستونزه شته ده. او که څوک نوي غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر لپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا هغه لاسته راځي، او هغه ایډیټ کوي. دا هغه نه وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي. هغوی دا خپل د محتوا له مخې سره د سټرکچر له مخې چې دی دا ریپورت ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپی ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه څېړي، چې مثلا په پښتو کې روستاړي مختاړي وونه یېګانې دغه د سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به هلته د عنوان په مسلې باندې ډېر زیات فوکس کیږي، او هغه عنوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پانګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډېر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې. ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه د محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولی شي، هم د ادبیاتو له لحاظه ډیر مشکل لري، همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کې هغه سې وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې. مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هم هغه غلطه معنا لري. دغه شان تشینو ته باید ډیرې وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید.
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډېره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا درې کاله کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده. او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخت اژانس دی یا اژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي. عملي کار دی ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې. نو اول خو ما ته ډېره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به ډېره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډېره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډېره جګه خبره ونه کوم. د پوهنتونونو دپاره چې مونږ په څلورم او دریم صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډېر ښه وي، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډېر کمزوري دي او حتی په نش حساب. نو که زما خبره ډېره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډېر ګټور وي.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده. کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان د نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مو کې شریک؟
په دې کې ټولې برخه شته. یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغې کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو دپاره چې کوم قوانین دي هغه دي. مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلی دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دې نه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، که څه هم دا خبره به ډېره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي. اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی. د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشرېږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشرېږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي. او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسي، هغه رسنۍ ته زیان رسي. دا موږ څېړلي دي. بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادې ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو لکه د سارک د غړو هیوادونو یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا وربانې نه صادر کیږي، اما په ټولنې کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلې دي او هغې دپاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی. مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي، په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغه قوانین پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دې په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دې زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دې هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي هغه، یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي هغه ایډیټر کېدای نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وایي حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې کړ. دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي؟ مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شوه چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو په هغه سختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې. نو ډېر ضروري ده، اما معلومات ډېر ضروري دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې، په زراعت کې، په دې ټولو برخو کې باید حداقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسو خبرونه اوږدنه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهیږي او ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې دی زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوي هغه سره مشوره وکړي، ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډېر مننه،
خوشاله اوسې. مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وړاندې دغه ټول مالنۍ په باره کې مرکه اوریدلی شئ، خو اوس وږمه راغلی او د ګوربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګوربتانو ماڼۍ څنګه وه.
دلمر ختیس فلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراو. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راتاو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثر خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې، دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل، مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصل خیزه وه. اورښت پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې، ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله، خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل، زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې، لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو، خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل، اوبه د ژوند نښه ده. لسین دوا وکتل او بلی غاری تایی دا پراخی دختی پا پای کی یو غر سیی کرد چی پا سر باندی کلا تاورتا ودا نکی که خود سرنگ چی غر بیخی دیر لری و نو سم نمالومی دا چی دا با کلاوی او که حسی دا خاورو تیگو دیره لخه اگده مزل و روستا یقینی شول چی دا غرف سر کلا ودانه دا شپایی دا غرف لمن کی پا دینیت وارول چی سباب دا کلا پا خواروانی گی عجب شپاوا ده هیز دول جوندی ساری آواز ن آوری دل کی دا او دو دوی حیرانی ها وقت لازیات تشوه چی سحاری پقره کی ده کلا پلور یو بلا رو منده دوی مخ پا کلا روان شول لارا پو بوتو او وخو باندی پو خلی با او داور نمالومی ده چی پو مودو غرباندی سفر نده شوه پاچا او ده کار ملگری بایی ده غره منستا رسیدلی و چی ده جوندی سارو لمره نخی ولی ده دوی یو گربت ولید چی دقره لطوکو رابو بود راتیت شو وکی غیده خو حمله ورباندی و نکلا او بلاخره دقره سرتا و خطل چی یو پلن اوار میدان بود دقه پلن اوار میدان کابو طول ایویلوی برجوری دبرینی کلانی ولی بود پاچا بو بیل دابا دیولوی پاچا زایوی خو کلاتا دورتو هیت لاره نوان دوی پاتی ورست طوله لکلا چخا پا تاویدو را تاویدو تیره کرد چه دروازه ای ومی مگر نه دروازه نه کرکی او نه حتی یو دری چپ نظر ورقل پس با سهر بندی چه لخو برا پاتی دل یو زلبیای لکلا را تاویدل فیل کرد پا دی منسکی یو دیر زده ورخکاری ده کلا پا یو تیت ورج بنده دو گربت زهل ولیده او حل تناس گربت یه پا دیر مشکل سره جونده یونیو پاچه تا ای راون پاچه خپلی با درباری تا چه مفکوک نومیده او ده مرغانو پا جب پوهیده امر وکر چه لگربت سره خبری وکری گربت بچونگه خیتوار تا بد آواز مفکوک تا وویل ما ټول تال او پیړی عمر کړی دی او لا ډیر ځوانیم زه په هیڅ خبر نه یم په یو بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار زاله ده هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري دوی د ځوان ګربت پلار ونیو او د هغه ځواب دا و په یو لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي نیکه می 2000 کلن ده، هغه شاید معلومات ولری، زبخبلا په هیچ نیم خبر. دوی په خورا دیر زحمت تر طولو دنگ برش تا ور وختل، او مشر گربت یه پیدا کرد. دیوی دو گندی و، او لطوزلا خورا ولو روسته یه سترگی وغره ولی. مشر گربت ده کاریانو ده پختنی ده زواب لپاره پخبلی حافظی خزور وچه و، او بیایی دستی زواب ور کرد. بیخی دیر زمانه پو خواه چیزه دیر کم که ایوم. ده کلا ده لاری پو بارا کمی لخپل غورنی که ایو خبر آوریدلی و چی حقیقتا خپل غورنی که ویلی و چی ده آوریدو لقرارا یو وقت دلتا پا دی مانه که یو پاچا اوسیده او چی حقا مرشو ده غذای گربتانو تا پاتی شو. پا دی پیخا پا زرگون کلو نتیر دی. پدی اوګه موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه همشوه مفکوک له مشر ګربتا پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې و مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې پدی باره کې خو یو څه اوریدلې و مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه وی یادېدل د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یوړ او چې راویښ شو کاریانو ته یې وویل در خاتون کې لمر په لوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول ولګی دی دروازه هم غلطه ده زوړ ګربت خبرو ستړی کړی وو او یو ځل بیا خوب یو په هغه شپه کاریانو ته تر سبا سهار خوب ورنغی چی حسینه د لمر د لومړی وړانګو په وخت بي د پاتې شي سهار شو او دوی د لمر لومړی وړانګي ولیدې چی چیرته ولګی دی په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی و. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړې مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وویرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلي مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبل لیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزه کې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او خیرات یې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28مه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شو. د غاټول معلنۍ مسول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول معلنۍ کلتوري او ادبي مسایل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري دوی سره یو ځای شو. موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي، یعنی تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هماغه و چې په اخبار باندې سلا راغلله، نو نوم شیم ورته انتخاب کړل. وروسته له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات په کې خپاره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم په کې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یوویشتمه باندې را وایست.
د چاپي رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی، فکر کوئ چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پوهنتون کې نور د دې تر څنګ نور اخبارونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوندو، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لورې. نو دا به چې بیا دریم صنف ته ولاړل هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همداسې مسله مشخص ولایتونه و. نو او بلې لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلې. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوس پړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوس پړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د دغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یو برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یو لار شته چې د اخبار د خپرېدو لار جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چیرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهمه همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال ویبپاڼې دي، راډیو او تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولای شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دي هغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي، یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي، پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو، یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي په راډیو کې او په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کیږي. خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې موږ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي. یا داسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی، یعنی مخکې خبره نه وي پېښوي تر څو شی نه وي. نو هر څه چې نه وي وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ وراوړي.
مخکې هم ځینې مجلې او محلنۍ یونیزې چاپ شوې وې چې هغه یوازې ادبیاتو ته ځانګړې وې. دغه غاټول له هغو پخوانیو ادبي خپرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانۍ به مثلا که اخبارونه وو د هغو خلکو یا به مشخص په کومو ټولګیو کې وو، لکه یا به محصلین وو. محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شیانو بوخت شول، دغه کار به یې پرېښود. موخه یا په پوهنتون پورې نه ده منحصره کړې ده. او بله خبره د هغه ده ځینې نور هغوی د ډیر وخت د مالي امکاناتو له کبله خپلې خپرونې بندې کړي دي او په ټاپه باندې درېدلې دي. خو موږ سره ډیر هغه خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي د هغو لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دغه اخبار راوست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او په رښتیا هم دغه سلسله جاری وساتلی شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مس
خیر
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي. تاسو د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، دا راته ووایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډېری شاعران دي، په کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، طنز لیکوال داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تېرېږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-40 په شانه پر راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډېری څوک دي،
ډېری شاعران.
څه فکر کوي ارشاده چې ولې له شاعري سره علاقه ډېره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډېر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلي دي خلک وایي وایي ډېر مشکله ده چې سړی دی او باید اوس لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولی شي. د چا شعرونه لولی ډېر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، د سعود صاحب شاعري ډېره لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډېر بدل شوي دي، ډېرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډېر دی توجه وړ؟
محمود دلګر مې د خوښې وړ شاعر دی. او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې یو ذبیح الله بیان دی، چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی. خزانه د ګلونو پانې راشي، کوزما د ارمانونو پانې راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرست شوم، تا پسې د نظرونو پانې راشي، مړه راشه د ځوانۍ عمر تیریږي، مړه راشه د کلونو پانې راشي، مازیګر دې د راتلو واده وکړې، او په ما د ماښامونو پانې راشي، چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، په هغوی د سوابونو پاڼې راشي. و ارشاده نه ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي؟
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره، د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره، د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي، پله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر دپاره هر اړخیزه مطالعه ډېره ضروري ده، که نه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي، اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته یې توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
او منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
او داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل دی، موسیقیت دی، شکل دی، ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي، په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولی شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته، چې بیا الهام راشي بیا بعد له شاعري کوو. خو ځین ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هماغه وخت کې لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسو ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسو بیا کولی شئ شعر ولیکئ؟ دینې تخیل مپارئ.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثر کېږي شعر.
مهرباني یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب. پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرم. په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، د ناممکنه چون امکان ته ضرورت لرم. تا نه بغیر څه د بل هیچا اسره نه لرم، څه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرم. غمانا زه غنه په امان کیما، د یو انسان په تیر انسان ته ضرورت لرم. استاد غمونو سره دومره عادت شوی یم، استاد غمونو سره دومره عادت شوی یم، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرم. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړلو ارشاد دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړلو ارشاد دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرم.
و ډیر ښایسته شعر و. دا ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهید کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې امي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې، بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه سو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ یا تاسو یې هم نه لیکئ، یا نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي؟ ولې
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي، او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، او اول ښه وپېژنم چې نظم څه رقم ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، د هغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی لیکم.
مهرباني یو بل غزل هم راته ولولئ.
غزل دی د ننګو للم باران غواړي، د ننګو للم باران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلف خوری خوری په مخ پرېږده، زلف پاری پاری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران غاڑی سما وجود لبی خدیو باسا سما وجود لبی خدیو باسا خلق لمان رو گریوان غاڑی چا دما تڑگی پروان لری خپل مات بنگلی تاوان غاڑی تمہارا گورس تک امکان و لری ارشاد بدا پا گئے آران غاڑی
ډیره مننه ارشاد صاحب کورم ودان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو